السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لک افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پر ستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشئی توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمیشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیه د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 مې تروریستي حملې وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22 یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږویشت کسان یې چې ډیری هندوان و ووژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې وی ایرانی وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5 کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایرانی وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات ستاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست، دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړی ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایاست، خپل د ځان سره یې نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو، چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې، چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدل، د هغه داخلي محتویات ټول تخریب شوي وو. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل، چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي، او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي، هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندۍ موجودات چې دي، اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې دي حجره. یعنی همه ژوندۍ موجودات چې کړی دي، د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي، هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کیږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپل مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي، د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی، یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وای چې مایکروسکوپ کوچني ژوندۍ موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوه عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده، لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي څه سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمی موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي د برخې وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی، دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دی ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسی کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایي سایتوپلازم کې چې دي دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دي په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایي چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ سوي دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي، دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده، جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي. د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډیره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډیر وجود لري خو ډیر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې څه سوال اساسي دنده سوال. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه. وایي سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل دی، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته دي، هغه بیا د چې پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. هاي نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راځو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې پام وکړي. موږ تیل وست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو څخه چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسیږي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلف بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ ویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یعنی ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکړي کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي دا رقم رول مویول په چاپیریال کې ډیر منفي اغیزې هم اچولای شي ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډیرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسي دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکي هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای شي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ شي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي چې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کوم موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ راځو و اخیرنی برخې ته اخیرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شې نوٹ کړئ دغه کم جوابونه چې دي شې لاس سره راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی زموږ سوالونه چې دي درې سوال لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخیرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ډیر مختلف مثالونه وویل تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوٹ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست شنو خلاص د نهم ټولګي و یا ول سم وست نو ورځ موږ تاسو ته د اندوکراین سیستم پیژنو اندوکراین سیستم څه شي دی زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو تر بل ترمنز همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدنی سره ورسي چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن د فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي مواد په واسطه کنټرولوي چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شې دی عملیه چټکتیا چې ده قرار ده لږ ده از موږ اوس تاسې درس به د اوویامي صفحې څخه تر شپږتیامي صفحې پورې دوام وکړي رازو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې موږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي د دغه هورمونو په واسطه کنټرولیږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان له لارې زموږ هغه د کوم هدف حجره چې ده یعنی کوم برخه چې کوم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کوم فعالیت چې دی د هغه دپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې بدی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ ویل د خولو غدې دی لایبه غدې دی هضمي غدې دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معنی چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیا غده دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایز موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي. د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیز یعنی خامیا غدا چې ده نو خود ته ورته جوړش لري او دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاین حال کې دوغو کنټرول د اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غرکم نور برخو کې دا چې دی ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایو کچیري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیري لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچنی کېدو کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې رازو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیري دا د تایرایډ غده چې د هغه د ايودین اندازه کچيري پدې کې موږ وای کم سي د خپخړو کې هغه چې کېږي د تایرایډ غده د حجم د ډېرې دوله ملکی چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړې رامنځته کېږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ايودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وای کچيري په ماشومانو کې د مثال تایرایډ هورمون چې دی هغه کم سي دا شومان چې د ذهني وروسته پاتې والی فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان ودرېږي نو د دې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب ورکړ سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې د هورمون را کم سي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچېره په لویان کې د تایرایډ هورمون ترشح ډېر وسه او غوی به عصبانی مثال عصبي هميشه خراب وي د اعصاب په سيستم کې بي نظمي راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره دیږي چې د اوغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی او د دې چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوډه له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشح کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري پس یه رازو ده پاره تایراید غوده وایو ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواه و تا کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواه تا قرار لره او موجو وایی ده پاره تایراید هرمون چی دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي د کچيري د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشو کې هغه د دې لامل کې چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبوالي چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډېری او په اترس کې شنو او هډوکو ته توان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګي یو چې دی مرکزی دی او بلې قشری دی او موږ وایو دا غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یا هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دا کم هورمون چې دی هغه ترشح کیږي د مثال خبرې موږ وایو کچیر موږ یو زمری وینو چې یا داسې یو حیوان چې دا څه موږ بیری یجو کچیر هغه موجونو او هغه چیکي حمله وغوړچوي کې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دی افق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشی برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې به دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کې را تنظیموي چې دا د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خاصیې شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکسوري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکل لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په شوزو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شو چې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې د ښځینه خصوصیتونه ورکوي که چیرې پروجسترون اندازه په شوزو کې مثال کم سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه جنسیت کې لکه مثال د ډیجر رازي همدارنګه اواز یې نارینه او تورته کیږي، او کچېره په نارینه کې د ټیسټوسترون هورمون کم سي هغه چې به دې د نارینه خاصیتونه لمزه او پرځایش زنه خاصیتونه ځان ته اخلي، مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه رازی غتیجه چې هغه چې دی د ټیسټوسترون هورمون د کمیدو لامل منسته کیږي. ورپسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پیژنو. پانکراس غدې چې دی موږ وایو دی عموما خپل ځان کې ګلابي رنګ لري او کم ګلابي یا خام کم رنګ ګلابي رنګ لري چې د میډې لاندې او د اسنایشا د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسې په تیر لوستونو کې هم لوستلي وو، او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي، او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي، او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چشکی راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکی دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه کچیر کم سه په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیری رچ دا په انسانانو کې د شکر ناروغي را مست کوي. د دې د کنټرولولو د لپاره باید موږ غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکر ناروغي څخه ساتل شي، او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو. او دا کم کسان چې په شکر ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې د اوبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کوم مساله چې دا هغه بار بار تشکر چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي. ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي، او دوی چې د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه لوړي. انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډیر شي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمه کې، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سره رسي. ورپسې د میډې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري، او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د میډې په دیوال کې وجود لري، او د مالګې په میډې کې د مالګې تیزاب د تشول کولو کې مرسته کوي، او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بيدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره حاصل کیږي. ازو په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده، او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه او روغ اوسئ. شنو غلاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای شي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه د X او X دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کوم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ اوستاسې درس به د اوویایمې صفې څخه تر دواتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته، یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګ مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې دلې سي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي انګلیزي مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنی دا هغه چې د بنګد وديان دي چې د جینونو د زاینو په انتقال کې رامسته کیږي، یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلی ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنگونه چې دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنگ چې دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چې دي هغه پر آبي رنگ باندې غالب دي. چې کچېری مثال د پلاش سترګي توري اوسي او د مور سترګي شنې اوسي، په هغه کې به کچېری خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ جو خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کم نسل شمسته کیږي هغه به چې اوسي ټوله تور سترګي، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنگ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنگ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنگ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنگ ولري، او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنگونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مخلوب دي. او عموما د پنړي کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنگ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وايي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وايي کچېری دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، او غونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول نه جوړي هم وجود لري چې د البینزم په نام سره یادېږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راځي، یعنی پروټین یې چې څه کم ووسی په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کیږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی، وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغه لامل د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې وسی ودونه ونوس. او د چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینې ښکار کیږي چې عموما د دی هغه سترګې چې دی سور رنگ یا سره لمباکی. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنگ د تینېدو لپاره یوازې یو جوړه الیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دی ویښتانو رنگ معلومیږي. او عموما د تاوسیوي یا پیچلي ګوډي ویښتان چې دی هغه پر صاف ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسي یا مثال خپل تاوسیوي اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کیږي هغه به چوسي ډېر فساده به تاوسیوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف ویښتان چې دی هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چې کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدېږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسیدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي. چې دی بیا په واور کې مثال کولی شي چې چې سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دی کسان یې کم خلک چې دی هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدې. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولای شي چې د دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد ډیر سپین هغه چې دی هغه به د چدي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړی تاثیر یې ډیرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه ده جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې ډول د کروموزومونو په شمیر کې کچیر تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د زینو کچیر کم سي موږ وای هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او کچیر ډیر سي هغه د چی کیږي د داون سندروم نه جوړې رامسته کیږي. حتی کچیر یو دانه کروموزوم هم کم وسی کم سي په هغه کس کې هغه چی کیږي مر کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی. او ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ سلويشت د نیټ شوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي، یعنی